द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړي مشي خدرمنو اوریدونکو او خره خلاص دا خبری خپرونه تاسو ته له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کوو. نن د یکشنبې ورځ 2014 کال د جون د میاشتې 12 نیټه ده. وخت شوې ده په پاکستان کې د سحر شپږ، افغانستان کې 15 نیمې، او دلته په واشنگتن کې د شنبې د شپې 9 بجې دي او د جون د میاشتې 12 نیټه ده. ستاسو قربانې ما زه منزه شهید اول هم ستاسو پام راګرځوم د نن مهمو خبرونو سرټکو ته. د امریکای ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد د هوایی حملو زیاتولو د منسوبې په غبرګون کې طالبانو ګواښ کړی جګړه به نوره هم خونړی شي.
دې نه موږ دا ښکاره شوه چې طالبان خبرو په موډ کې نه دي، او دوی سپیشلی اوس چې ملا منصور مړ شو نو دوی به جنگ جاری ساتي او خبرې به نه کوي.
د شام سرخار دمشق کې د بی بی زینت زیارت ته نږدې شوې بمی حملو کې د وژل شوو شمیره 30 تنو ته رسیدلې او 10 تنه نور ژوبل دي.
اسلامي ریاست یا داعش ترهګری ډلې سمدستي د ځانمرګي بریدونو ذمہواری قبول کړې او په بیان کې د دریو تنانو ذکر کړي چې دوه پکې ځانمرګي جګټونه اغوستي وو او یو پکې ګاډه چلاوه.
اخوا د لیبیا د پوز وینا ده چې د داعش ترهګر ډلې تونلارو سره یې د سختي جګړې وروسته د سیرتي خار کنټرول بیرته ترلاسه کړي.
د پوز ویان جنرال مهد الغاسری ویل دي چې د داعش ستر مشران د سارا اڑخته تښتېدل دي، خو ډېر تونلاري لا اوس هم په خار کې موجود دي.
سټی کې تاسو واوریدل وزغوښ شي د مهمو خبرونو تفصیل ته. د افغان ولسمشر اشرف غنی د ملي والی حکومت افغانستان کې د امریکایي پوز د کردار د پراخولو د امریکایي پریکړې هرکلی کړي او ویلي دي دې سره به د ترهګرۍ مخنیوي کې مرسته وشي. د څو میاشتو د سلام مشورو څخه وروستو د امریکا ولسمشر باراک اوباما افغانستان کې د امریکایي پوز د پراخه کردار منظوري ورکړې وه چې مقصد یې د طالبانو سره مقابله کې د افغان پوز مرسته کول دي. د دغه پریکړې سره به د ضرورت د پیښېدو په صورت کې د طالبانو پر ضد د فضايي بریدونو ترسره کولو په اړه د امریکایي پوځ واک نور هم وغځېږي. صدارتي ویان شاه حسین مرتضوي په دغه اړه امریکا غږ ته ویلي د امریکایي پوځ کردار کې پراختیا افغانستان او سیمه کې د ثبات په ګټه دي او زیاته کړې ده د کابل او واشنگتن ترمنځ دوه اړخیزه امنیتي تړون د دغه سي بدلونونو اجازه ورکوي. د سید ظفر هاشمی په نوم رستیال صدارتي ویان هم ویلی دي چې موږ د امریکا له خوا د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې زموږ د ستراتیژیک شراکت دار په هڅه په هڅه د ګامونو هرکلی کوو. بلې لورې ته د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری خبری اداري AFP ته ویلی دي موږ افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پراخ امریکایي کردار د اعلان هرکلی کوو. اخوا ته یو بیان کې افغان طالبانو افغانستان کې د امریکایي پوز د کردار د غزولو پریکړې غندنه کړې ده. ویلي دي د دې په سر به شخړه نوره هم اوږدیږي. بلې لورې ته عراقي پوځي ځواکونو د داعش وسلوالي ډلې په مقابل کې د ډېرې سختې مبارزې وروسته توانېدلي چې د فلوجا انبار ښار بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. اخوا د سوریې د پلازمینې په خواوشا سیمه کې د شیعه مسلمانانو په یو مزار شوو دوو بمی چاودنو کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. د سوریې د سرکاري میډیا له مخه د سیده زینب د مزار په دروازه کې یو ځانمرګي ځان الوزولی او له دې وروستو یوه موټري بمی چاودنه هم شوې ده. برتانیا کې قایم بشری حقوقو د تحفظ شامل ډلې سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس د مړو شمیره 12 ښودلې وه، خو په وروستیو کې نوره هم سوا شوه. په لسګونو نور هم په دې کې ژوبل شوي دي. د دغه برید پړه په غاړه اخیستې ده د داعش وسلوالې ډلې او د دې ترڅنګ دا چې څخ کال د جنوري په میاشت کې د بی بی زینب د مزار سره نږدې بمی چاودنې کې لږ تر لږه 60 کسان نور وژل شوي وه. اخوا تازه راپورونه وایي د برتانوي او امریکایي پوځي سلاکارانو په مرسته یې د سختې مبارزې وروسته د سیرت خاره بیرته د داعش وسلوالې ډلې د ولکې نه اخیستی دی. د عراق او سوریې نه بیرون د لیبیا د ښار د داعش تندرو ډلې تر ټولو مهمه مرکز بلل کیږي. د لیبیا د حکومت یو پوزی ویان ویلی دی دا یو لوی بریا و او د دایشت کنټرول نه دغه سیمه خستل لوی پرمختګ ګڼل کیږي. د اسوسییټډ پریس په نامه خبری شبکې بریت جنرال محمد الغاسری ویلی دی د دایش مشران ټول د سیرت سیمه نه د خلوی دیزی بیدیا ته تښتیدلی دی. ملګرو ملتونو راپورونه او راپور ورکړی چې په جګړه کې تر سلو هم زیات شمیر حکومتي ځواکونه وژل شوي دي او تر څلور سوه ډیره ژوبل دي.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو د ډیوه ریډیو خبری خپرونه دوام لري او تاسو ته خبرونو تفصیل واورېدو. راځو د راپورونو ولوري ته چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د ملي یووالي حکومت افغانستان کې د امریکایي پوځ د کردار د پراخه کولو او د امریکایي پریکړې هرکلی کړی دی. ویلي دي دې سره به د ترهګرۍ مخنیوی وشي. په دې حکله باندې زمونږ همکار بختور شاه د ډیوه ریډیو څیړنکار پیر زوبی شاه صاحب سره خبرې کړې دي. دغه ټولې خبرې تاسو ته وړاندې کوو.
جی دا خو چې کوم مطبوعات وایي کوم د خبرې کړې دي زبیح الله مجاهد طالبانو ترجمان چې کوم دی او دا ویلي دي چې امریکې چې کوم فیصله کړې ده چې خپل فوجیان به بیا افغان فوجیانو سره عملیات کې حصه اخلي، نو دې کې به دا اوس کېږي چې یو خو دوی دینه موږ دا ښکار شو چې طالبان خبرو په موټ کې نه دي او دوی اسپیشلی اوس چې ملا منصور مړ شو نو دوی به جنگ جاری ساتي او خبرې به نه کوي. او دین علاوه چې کوم اوس پورې میټنګونه کېدله کوارډیلیټرل سلور ملکونه چین پاکستان افغانستان او امریکا چې کوم خبرې لګیا کړې وې هغه هم یو قسم ختم شوې، نو موږ به ګورو چې اوس دوی په میدان کې څه کوي. میدان کې دوی ویلي دي چې دغه څه به دوی جنگ جاری ساتي. دې نه ودا کېږي چې کوم تشدد دی په افغانستان کې چې کوم موږ لیدو چې زیاتېدو هغه کې به مزید هم اضافه راځي او چې کومې خبرو چې کوم امن خبرې وي هغه به بالکل ختم شي.
پیر زبیر صاحب داسې خو نه ده چې ګنې د طالبانو چې کوم نوی مشر دی هیبت الله اخونزاده هغه ام داسې په مطبوعاتو کې راغلی ده چې ګنې د القاعدې سره بیعت کړی دی یا د هغوی سره خبره کړې ده. دغه وجه خو نه ده چې ګنې طالبان د هغې سره په افغانستان کې راپارېدلي دي یا تکړه شوي دي؟
طالبان خو اول نه هغه کول حملې کولې او تشدد کې اضافه راوستې وه. القاعدې سره به موږ به ګورو چې څه به کېږي. القاعده واقعي دا ده چې القاعدې سره ډېر ټرم خلک دی او القاعده الته ډېر اوس بیا یو قسم را مضبوطیږي لګیا ده، نو چې کوم بیت کړی دی هغه نه داسې ښکاري چې کوم طالبان او القاعده دي دوی یو بل نه نه یوازې کېږي او دا یو بل به بل بیا نتیجه هم دکه وکېږي چې کومه خبرې به وي په دې چې کوم امریکا او کوم دنیا طالبانو ته اول هم ویل چې دوی د القاعدې نه لاس واخلي نو دوی سره به خبره کېږي. که القاعدې سره دوی هغه وي نو دوی سره به هیڅ هم خبره هیڅ څوک هم نه کوي. ولې چې القاعده یو داسې تنظیم دی چې هغه ترهګرۍ کوي او هغه ډایرکټ امریکا ته خطره ده، هغه ټوله دنیا ته خطره ده. طالبان کوي که صرف افغانستان پورې خپل بنیادی څه خبرې کوي نو هغه باندې خبرې کېږي. او القاعدې سره چې دوی مرسته وکړه نو اوس به هغه خبرې بالکل ګران شي او خالي به دوی ته نه نور ملکونو ته به ګران شي چې هغوی طالبان سره خبرې وکړي. ولې چې هغوی یو القاعدې تنظیم سره بیا ملګري شوي دي.
ډېره مننه پیر زبیر شاه صاحب تاسو.
ډېره مننه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده.
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
دا واشنگتن دی سی دی او تاسو د دی ور جو خبري خبرونه ته غواګیس قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دی ځای کې وخت شوې دی مطبوعاتو ته د کتنی دغه کتنه د تل په شانس مونږه همکار مختار خلیل کړی ده راځي چې په ګډه سره واورو چې نن یې تاسو لپاره د مطبوعاتو نه کومه موضوع راخسته
په افغانستان کې د امریکای د مشرۍ لاندې د ترهګرو خلاف 15 کلن جنگ اوس ورو ډیر خونړې او خطرناک شکل اختیاري. نن د امریکای مشهور اخبار واشنگتن پوسټ په دې موضوع د نامتو لیکوال ټیم کریګ یو تفصیلی رپورت چاپ کړی دی. د رپورت شروع د افغانستان د غور ولایت د یو لری پروت کلی د یو ځوان عمر سړي د فضل احمد د بیرحمه قتل نه شوې ده. د غور مقامي چارواکي وایي چې د فضل احمد یو لری تربور د طالبانو د پخوانی کمانډر په قتل تورن و. طالبان په تیر دسمبر کې د خپل کمانډر د بدل اخیستو د پاره فضل احمد د کور راوستو اولی ترین سترګې وستې بیا ورله سینه سیری کا او زړې ترې راوښکو دې سره ځوان عمر فضل احمد ساور کا. خو طالبانو په دې ټوله واقع کې د خپل ککړېدونه انکار کړی دی. رپورټ زیاتوي اگر که طالبانو دې واقع کې لاس درلودونه انکار کړی دی خو بیا هم دا یو حقیقت دی چې د تیرو شپږو میاشتو راسې په ګرد افغانستان کې خونړۍ واقعې زیاتې شوې دي. امریکې افغانستان کې د قلاری راوستو د پاره د افغان ملی اردو او پولیس په ودرولو د عدالتي نظام په قائمولو او د سکولونو په جوړولو سل ارب ډالر خرچ کړي دي. خو د دې دومره درنو اخراجاتو باوجود افغانستان کې انتقامی جنگ انتها ته رسیدلی دی او دا وخت افغانستان د دنیا د ټولو نه د زیاتو خطرناکو ملکونو په صف کې ولاړ دی. واشنگتن پوسټ لیکي چې د طالبانو په دور کې سر عام پانسیانې عام وې او په کال 2001 کې د طالبانو د حکومت نسکورېدو راځي شروع شوي فساد کې په لکونو افغانان وژلې شوي دي. تجزیه نګاران وایي چې د طالبانو د دانه وانه کېدو باوجود دوی په افغانستان کې خواره شوي دي او خپل خونړي عملیات جاري ساتلي دي. ډیر ظلمی کمانډران میدان ته راوتي دي او دوی چې په انټرنیټ د ځان پشان د نورو توندلارو ګوندونو د ظلمو کمانډرانو ناترسه کارونه ویني نو نور زیات زړور کیږي. ملګرو ملتونو، ایمنسټی انټرنیشنل او د افغانستان د بشري حقونو آزاد کمیشن په تازه ورځو کې افغانستان کې په جاري شر فساد او ظلمونو فکرمندي ښکاره کړې ده. واشنگتن پوسټ خپل رپورټ کې د بدخشان ولایت د پخواني گورنر د شاه ولی الله ادیب دخلی لیکلي دي طالبانو اوس خپلې طریقې بدلې کړې دي. دوی خلکو ته دا ښودل غواړي چې افغان حکومت ګینې ناتوانه دی او ټول واک اختیار او طاقت ګینې دوی سره دی. خو نور ډېر تجزیه‌نگاران وایي چې د طالبانو دننه د نورو بنیادی او خطرناکو تبدیلو راتلو سره به حالات نور ډیر زیات خطرناک او سنگین شي. کله چې د طالبانو اصلي مشران حق ورسی نو د دوی ځای ظلمی کمانډران اونیشي. دا ظلمی کمانډران مقامی خلکو سره د اړیکو ساتلو دومره شوقیان نه دي بلکې دوی په انټرنیټ د دولتي اسلامي غوندې د نورو جنگیالو ګوندونو عملیات ګوري او دا شان په دې بیا افغانستان کې عمل کوي. د مثال په توګه روانه میاشت کې طالبانو په غزنی کې د هاي سکول یو شاګرد نه د مخبرای په تور کې پوزا او غوګونه پریکل او مړې کو. د امریکې په بروکینګ اداره کې د سلامتی او د مخبرای ماهر وانډا فیلبا براون وای افغانستان کې خو به طالبان د کلي د لارو کوڅو خپل الکان ګڼلې کېدل خو اوس دوی هغه نه دي پاتې ځکه چې حالات بیخي بدل شوي دي. په کابل پوهنتون کې د قانون پروفیسر نجیب محمود وای اوس داسې وخت راغلی دی چې خلک خپلې زړې دشمنۍ اوباسي او خپل دشمنان وهي. دی وایي په افغانستان کې داسې کور نشته چې ټوپک به پکې جوړ نه وي. واشنگتن پوسټ خپل رپورټ کې لیکي چې ځینې تجزیه نگاران صدر اوباما د طالبانو د مشر د ملا منصور د وجلو د حکم په ورکولو ملامت کوي. دې سره به افغانستان کې د بدل اخیستو نه ادریدونکې سلسله شروع کیږي ځکه چې د طالبانو نوی مشر هیبت الله اخونزاده خو به هم د ځان ښکاره کولو دپاره خامخا لاس پېښودی. واشنگتن پوسټ خپل رپورټ د طالبانو په خوی خصلت د پوی نامتو پاکستانی پښتون خبریال رحیم الله یوسفزی په دې تبصره ختم کړی دی چې د مولوی هیبت الله په مشرۍ کې به طالبان نور ډیر خطرناک کیږي.
قدر من اوریدونکو د ډیو ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. راپورونه لرو چې ستا سره به شریکو. د محل زو د یو بل راپور ولوري ته چې عراقي پوځي ځواکونو د داعش وسلوالي ډلې په مقابل کې د ډېرې سختې مبارزې وروسته توانېدلې دي چې د فلوجه امبارخره بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. او بل دا چې د شام سرخار دمشق کې د بي بي زینب زیارت ته نږدې شوي بمي حملو کې د وژل شوو شمېره شلو ته رسېدلې ده او شاوخوا دیش تنا نور ژوبل دي. په دې هکله تفصیلات څه دي دا ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار کلیم افضل په خپل ریپورټ کې.
د شام ریاستی میډیا تر مخه د سرخار دمشق نه سوې لړخته سیده زینب مقبرې سره نږدې دوه ځانمرګي چاودنې شوي چې له امله دولس تنان وژل شوي. درجنونو خلک په دغو چاودنو کې جوبل شوي هم دي. په برتانیې کې د شام په حالاتو نظر ساتونکي ډله د مړو شمېره شل ښایي. مطبوعات لیکي چې مرګ ژوبله به د دې نه هم زیاته شوې وي خو د روجو له کبله په سیمه کې د ګاډو او ولس رش ډېر کم و. اسلامی ریاست یا داعش ترهګرې ډلې سمدستي د ځانمرګي بریدونو ذمواري قبوله کړې او په بیان کې د دریو تنانو ذکر کړی چې دوه پکې ځانمرګي جګټونه اغوستي وو او یو پکې ګاډه چلاوه. دا پیښه په داسې مهال شوې چې د امریکې په مرسته جنګیالو د شمالي شام اړخته پیشقدمي کړې او د داعش مضبوطه ټکانه منبیج باندې ګیره تنګه کړې. په کم ځای کې چې زرګونو په شمیرې کې عام ملکي وګړي هم د جګړې د لاسه ګیر پاتې شوي دي. د شام خبریالانو تر مخه منبیج خار باندې د جنگ زور یا دباو اتحادی قوتونو په دې وجه هم لږ کمزور ساتلې چې دغلته د عام ولس د مرګ ژوبلو ډېر امکان دی. دا خبره د شام یو خبریال مصطفی بالی د ای پی خبری ادارې سره ټلیفون د لارې کړې. منبیج د داعش د ټولو لوی او مضبوط مرکز دی. کم چې د شام الیپو صوبې یو خار دی د داعش ترهګرو لپاره منبیج خار رکا او د ترکیې سرحد اړخته د تګ راتګ او کومک لیږلو د ټولو مهمه لاره ده. د شام خبررسان ایجنسی د شام وزیر اعظم وائل الحلکی د خلی وای چې په دې قتل عام کې د ترکیې، سعودي عرب او د قطر لاس دی. ولې چې دوی د شام باغیانو ته امداد ورکوي او صدر بشار الاسد د واک لري کول غواړي. د شام په سرخار دمشق کې چې په کم ځای کې د سیده زینب مقبره موجوده ده دغلته وار په وار ترهګرو لخوا بریدونه شوي. تیر اپریل په میاشت کې هم د چاودیدونکو موادو ډک ګاډي د پوز یوه چک پوسته په نښه کړې وه او اته تنان وژل شوي وو. او تیرې فروری په میاشت کې هم دغلته یو شمېر چاودنې وشوې چې له امله یې درې اتیا تنان وژل شوي وو او یو نیم سلو زیات جوبل شوي هم وو. بلخوا د نړیوالې سور صلیب کمیټې یو دیرش امدادي ټرکونه تیره ورځ د حمص صوبې هولا ښار ته رسېدلي چې دغلته غیر خلکو ته خوراکي مواد او دوایانې ورکړې شي. دا خبره د آی سی آر سی ویان پاویل کریسیس مطبوعاتو ته کړې. نوموړي زیاته کړه چې په دغو ټرکونو کې دومره خوراکي مواد موجود دی چې څوارلس زره دوه سوه کورنو لپاره ډیر دی. وړاندې په روانې اونۍ کې ملګرو ملتونو ویلي وو چې د شام حکومت په دې رضا شوی دی چې پنځلسو نه تر نولسو پورې هغو علاقو ته به رسایي یا اجازت ورکړي کوم چې په جنگ کې بند یا ګیرې پاتې شوي دي. ملګرو ملتونو تر مخه په شام کې د جنگ له وجې بندي یا ګیر تنانو شمیره پنځه لکه دوه نوي زره او اووه سوه ده. په دې کې څلور لکه دوه پنځوس زره او اووه سوه نږدې حکومتي ګیرې د لاندې ژوند تېروي. اخوا د عراق نه راغلو خبرونو تر مخه د عراق پوز فلوجه خار خپلې ولکې کې د راوستو په سر د داعش ترهګرو سخت مزاحمت سره مخ دی. عراقي ځواکونو او شیعه ملیشا جنګیالو تر ډیره حده کامیابی ترلاسه کړې خو دا خبرونه په میډیا کې متضاد ګرځول شوي. د عراق دفاع وزیر خالد العبیدی دا وکړې چې حکومتي عسکر مخ پر وړاندې روان دي. دی وایي د عراق پوز اتم بریګیډ غربي ضلعو ته داخل شوی چې پکې فلوحت او سبیحت سیمې راځي او اوس بوالوان پول اړخته پیشقدمي کوي. یو څو اونو راسې عراقي ځواکونه هڅې کوي چې فلوجه د داعش د ولکې آزاد کړي خو مطبوعات وایي تر دې وخته پورې داعش لخوا سخت مزاحمت روان دی او ګڼ شمېر خلک خپل کورونه په پرېښودو مجبوره شوي دي.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخیږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا په پتا کې زړې یا کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
قدر منو اوریدونکو د دې ولجو خبري خبرونه ته له واشنگتن ډي سي نه غواګس تاسو راپورونه واوریدل. یو دا چې په سیریه کې هم سختې نښتې روانې دي د شام سرخر د مش چې د هلته بي بي زینب زیارت ته نږدې هم بمی چاودنې شوي دي او ډېره مرګ ژوبله هم اوښتې ده. خو په عراق کې همدا شان ترهګري او تشدد خپل اوج ته رسېدلې ده. د دې تر څنګ یو بل اړخ ته هم تاسو وړلی شو چې سومالیا کې چې کوم د الشباب وسلوالو ډله ده هغوی خپل د ډلې دوه غړي په دار غځولي دي. او بل دا چې دغه خبر دلته د وایس اف امریکا سومالیا څنګه راپور ورکړی و چې الشباب ډلې ویلې دي دغه دوه کم تنان چې دوی په دار ځړولې دي د کینیانه جاسوسانو په توګه برتی شوي وه او د دوی ډله سره یې ټګي کوله یا بېمانی کوله. نو له همدې کبله دوی په دار ځړولې دي. همدا شان څلور تنه نور یې په بې سیمه کې د سومالی کینیا او امریکا استخباراتي جاسوسان بللي وه او په دې تور باندې هغه کسان هم وژلي وه. که چېرته کوم خوا کې وګورو چې سیریا، عراق او سومالیا کې هم دا شان ترهګري مخ په وړاندې روانه ده. اخوا لیبیا کې هم داسې راپورونه راغلي دي چې برطانوي او امریکایي پوځي سلاکارانو په مرستې د سختې مبارزې وروسته د سرت ښار بیرته د داعش وسله والې ډلې د ولکې نه اخیستل شوی دی. او د عراق او سوریې نه بیرون د لیبیا دا ښار چې و د داعش توندرو ډلې تر ټولو مهم مرکز بلل کېدو. په همدې حقله باندې یو راپور تاسو ته وړاندې کوو. تفصیلات یې تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار ماوه جلیل په دې رپورټ کې.
د لیبیا د پوز وینا ده چې هغوی د داعش ترهګر ډلې توندلارو سره سختې جګړې وروسته د خالی سهر د ساحلي ښار سرتې کنټرول بیرته ترلاسه کړی دی. د عراق او شام وروسته سرتې د داعش تر ټولو مضبوط مرکز ګڼل کیږي. د چارواکو وینا ده چې روانه اونۍ جنگي جازونو په سرتې کې د داعش په مرکزونو بمباري کړې ده او بحري بیړو د بندرګاه لخوا میزایلې ویشتې دي او وایي جګړه اوس هم جاری ده. په ترابلس کې د ملګرو ملتونو ملاتړ لرونکي د اتحادي حکومت پوس تیره میاشت سرتې په خپل قبضې کې اغستو لپاره جګړه شروع کړې ده. د پوز ویاند جنرال مهد الغاسری ویلي دي چې د داعش ستر مشران د سارا اړخ ته تښتېدلي دي خو ډېر توندلاري لا اوس هم په ښار کې موجود دي. اوسنۍ جګړه د ښار کانفرنس سینټر پورې محدوده ده چرته چې پخوا به نړیوالې غونډې ترسره کېدې خو اوس دا ځای د داعش کمانډ مرکز جوړ شوی دی. حکومت پلوه پوز چې ورته د جنگي جازونو مرستې ترلاسه وې په کانفرنس سینټر یې سخت حمله وکړه. د داعش توندلارو د دې حملې جواب مشین ګنونو، ماټر ګولو او شیشناکو لخوا ډزو سره ورکړو. د حکومت وینا ده چې په دې جګړې کې دوه پوځیان وژل شوي او اته ژوبل دي. د تیر جمعې په ورځ په جګړې کې یو لس پوځیان وژل شوي وو او 15 نور ژوبل شوي وو. د تیر مئی میاشت شروع کې د دې عملیاتو شروع کېدو وروسته اوس پورې 100 نه زیات د داعش توندلاري وژل شوي او 500 نه زیات ژوبل دي. سرتې د لیبیا پخوانی لرې کړی شوي مشر معمر قذافي پلارنی ښار دی. په ترابلس کې اتحادي حکومت 2 وړاندې پر ځای شوی دی. د داعش توندلارو په سرتې ښار باندې تیر کال قبضه کړې ده. ملګري ملتونو روان کال په شروع کې ویلي وو چې د لیبیا 1.3 میلیون خلک بشري مرستو ته سخت اړتیا لري.
دا دیوه رادیو دا که غواړئ چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده diva@voanews.com. زموږ ایمیل پته به داسې لیکئ DEEWARADIO@voanews.com. چې داسې به لیکئ voanews.com.
قدر منو اوریدونکو د خبرونې په دې ځای کې تاسو ته وړاندې کوو یوه اداره چې د امریکې د حکومت نظر څرګندوي.
د روانې هفتې په سر کې د روژې د میاشتې په لیدلې کېدو په ګرد نړۍ کې مسلمانانو روژې نیول شروع کړي دي. د روجی میاش په اسلام کې د خصوصي فضیلت میاشتا. مسلمانان په دې میاش کې خصوصي عبادتونه کوي. د سحر په خړه کې د پیشمنی شروع کېدونه نور پرې واته سره د روجی ماتی پورې روجه نیسي، خیراتونه، زکاتونه او صدقې ورکوي او خپل خپلوان او دوستان په روجی ماتی میلمانه کوي. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری خپل یو لیکلی پیغام کې د امریکې او د ګردی دنیا مسلمانانو ته د روجې د میاشتې مبارکه ورکړې ده. د دا خبره په ګوته کړې ده چې په ټوله دنیا کې د امریکې سفارتخانو او کونسل خانو د روجې د میاشتې فضیلت تسلیم کړی دی او په دې لړ کې د روجې ماتې دستوري کوي او خیراتونه تقسیموي. دې نه د امریکې د حکومت د دې پوخ نیت څرګندونه کیږي چې اولیسي نزدېکت او د مختلف فرقو ترمنځ امن او قلاری له د ودی ورکولو د پاره لري. د یوې تازه تخمینی نه معلومه شوې ده چې دا وخت په امریکا کې 3.5 لک مسلمانان آباد دي. په دوی کې ډاکټران، وکیلان، ساینسدانان، سیاستدانان، استادان، لوغباړي او اداکاران هم شته دي. د جون په سر کې د روجې د میاشتې په شروع کې د سوکبازی نامتو مسلمان لوبغاړی محمد علي د 1 کال په عمر کې حق ورسېدو. اگر که محمد علي په خپل ځوانۍ کې د خپلې بې مثله لوبې او د جسماني طاقت په مقابله کې خپل ثانی نه لرلو، خو د جون په اخیری دور کې د هغه سخاوت، د مذهبي ازادۍ دپاره د هغه الوزلو، د مساواتو په حق کې د اواز پورته کولو او د خیر خیرات بې مثله کارونو د سوکبازی د هغه د عالمی باتور حیثیت د پردو لاندې کړی و. صدر باراک اوباما د روجې د میاشتې شروع کېدو په موقع خپل یو جاری کړي بیان کې دا خبره په ګوته کړې ده چې په امریکا کې موږ د یوې کورنۍ د غړو په شان ژوند کوو. صدر اوباما امریکنو مسلمانانو سره د یووالي د اعلان کولو په موقع هغه نارې رد کړلې کومې چې موږ خپلو کې بیلول غواړي یا زموږ مذهبي یا اولسي حقونه لنډ تنګ کول غواړي. د یو ځل بیا دا خبره وکا چې د ټولو امریکایانو د حقونو تحفظ به کولی شي، بېشکه که دوی هر مذهب سره تعلق لري. صدر اوباما خپل بیان کې زیاته کړې ده چې د تزکیه نفس په دې میاشت کې هر چاله هغه لکونه خلق هم یاد ساتل پکار دي چې د جنگونو د لاسه بې کوره شوي دي او څوک چې په خپلو کورونو کې خپلو خپلوانو سره د روجې د میاشتې د تیرولو د کوره وتی دي. مونږ له په شریکه د دې غم ځپلو خلکو د کړمو سمولو د پاره کار کول پکار دي. د روجې د میاشتې هر زبرګه ګړی مونږ ته د هر انسان د عزت د بالا ساتلو په لړ کې د شریکې ذمواری احساس راکوي. مونږ به خپل ملک امریکې ته په کډه راتلونکو خلکو او پناهګزینو ته برابر په خیر راغلی وایو. په دوی کې مسلمانان هم شامل دي. صدر اوباما د خپل بیان په اخیر کې ویلی دي، زه په دې تمه ناست یم چې د روجې د میاشتې په ختمېدو مسلمانان یو ځل بیا وایټ هاوس کې د اختر په ورځ میلمانه کم. د ویلی دي چې زما په نیز د امریکې د صدر په حیث د خپل دور د روجې د دې اخیری میاشتې د دستورون مانځلو د ټولو نه بهترینه لار دا ده چې په امریکا کې او په ټوله دنیا کې د مسلمانانو په خو کارونو دوی ته د عقیدت پرځونې وړاندې کم.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا